Radio.
د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو سهار مو هم په خیر. لومړنی سهارنی خبری مجلې ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسیدې. نن د دوشنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان د میاشتې شپاړسمه ده چې د 2000 میلادي کال د جون له شپږمې سره برابره ده. د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د سیمه ییز اجماع د پیاوړي کېدو لپاره نن د نږدې 40 سیمه ییزو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. سعودي عربستان د حج د سږنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمېر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د ایران په نتنز اټومي تاسیساتو کې اور لګېدنې د پام وړ ویجاړۍ رامنځته کړی دی. د خبرونو تفصیل. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. یوسف ال اوسایمین پرون په یوه خبر پاڼه کې د تاوتریخوالي کړنې د خواشنۍ وړ به وبللې او غوښتنه یې وکړه چې ټول لوري باید زیاته هڅه دې ته وکړي چې تلپاتې سولې ته ورسېږي. نوموړي ویلي د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو ټینګار یې کړی چې دې هدف ته د رسېدو لپاره باید هڅې څو برابره شي. د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان مشر په افغانستان کې د سولې او امنیت په اړه د نړۍ د دینی عالمانو کنفرانس ته چې د سعودي عربستان د مکې ښارې د 2013 کال د جولای په 11مه کوربنه وه، او دغه راز د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان سرمشریزې ته چې هغه هم د 2019 کال د مۍ په 1 په مکه کې جوړه شوې وه، په اشاره ویلي چې په افغانستان کې تلپاتې سولې او امن ته رسېدل د دغو دواړو غونډو د پریکړو او اعلامیو هدف وو. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هم د دغې اعلامي هرکلی کړی او د اسلامي همکاریو له دوامدار ملاتړې مننه کړې ده. په پارلمان چارو کې د دولت وزارت وایي د ملي شورا غړو ته به له دې وروسته د موټرو نمبر پلیټونه د بایومیټریک بهیر له بشپړېدو وروسته ویشل کیږي. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ضیاءالحق امرخیل په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې هدف پرون د کورنیو چارو وزارت او ملي شورا ترمنځ یو هوکړه لیک لاسلیک شو. د لیکلي له دې وروسته به د میم جیم او وی واو جیم پلیټونه یوازې د ملي شورا غړي کاروي او د ناوړه ګټه اخیستنې مخه به نیول کیږي. د دغه کار لارښوونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کړې ده. له دې وړاندې د دغو پلیټونو په ورکړه کې ستونزې وي او پر وکیل سربیره به د هغه نږدې کسانو هم دا نمبر پلیټونه کارول او کله ناکله یې ښاري نظم هم ګډوډاوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پغمان ولسوالۍ کې یو ماین ښخونکی او د هغه درې ملګري نیولي. دفاع وزارت تېر ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل چې دغه کسان د برجک سیرایي په سیمه کې په ماین ښخولو لګیا وو چې د 111 فرقې ځواکونو ځای په ځای ونیول. خبر پاڼه کې ندي ویل شوي چې نیول شوي کسان څوک او له کومې وسله والې ډلې سره تړاو لري. وروستیو څو اونیو کې د کابل ښار بېلابېلو سیمو کې د ښخ شوي او مقناطیسي ماینونو چاودنې وشوې. تېرې اونۍ یوې چاودنې د کابل د احمدشاه بابا مینې په سیمه کې د بشري حقونو کمیسیون دوه کارکوونکي ووژل چې د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د ملاتړو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. سعودي عربستان د حج د سږنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمېر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سعودي عربستان دغه روغتیایي اقدامات د دې لپاره کړي چې د حج د مراسمو په وخت کې د کورونا وایروس د نوې څپې د خپرېدو مخه ونیسي. د دغو اقداماتو له مخې د خلکو پر غونډو بندیز لګول کیږي او حاجیانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې یو له بل سره وګوري. سعودي عربستان په تېره جون میاشت کې اعلان وکړ چې یوازې په کور دننه زرو حاجیانو ته اجازه ورکوي چې د حج په سګنیو مراسمو کې چې د جولای له 19 پیلېږي او د اګست تر 2 دوام کوي ګډون وکړي. هر کال د حج په مراسمو کې شاوخوا 2.5 میلیون کسانو ګډون کوي. د ایران په نتنس اټومي تاسو کې اور لګیدنې د پام وړ ویجاړې رامنځته کړې دي. ایران ایرنا خبري اژانس دغه هوا د اټومي ادارې د ویان په حواله پر نوویل هغه اور لګیدنې چې د پنځشنبه پر ورځ رامنځته شو ورانه زیاتو. د ایران د اټومي ادارې ویان بهروز کمال وندي ویلي دغه اور لګیدنه کولی شي د سنتریفیژونو پراختیا او تولید ټکنۍ کړي. کمال وندي ویلي ایران کولی شي یو پرمختللې ودانۍ د اوسنۍ نړیدلې هغې پر ځای جوړ کړي. د یو بل خبر له مخې ایران ویلي د فارس خلیج د ساحلي انکرخې په اوږدو کې د پټو توغندیو ځایونه جوړ کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د سمندري ځواکونو مشر ویلي ایران دغه تاسیسات تر ځمکې لاندې جوړ کړي او ویلي دي چې دا به د ایران دښمنانو ته ناوړه عواقب ولري. امیر البحر علی رضا تنگسیری صبح صادق اونیز ته ویلي ایران د فارس او عمان خلیجونو په څنډو کې د غذایونو جوړ کړي چې دښمنانو ته به ویره پیدا کړي. د سپای پاسداران دغه لوړ پوړي چارواکي دا خبرې تر بیګانه وخته پورې کومې سرچینې تایید نه کړې او نه هم عربي هیوادونو په دې اړه کوم غبرګون ښودلی دی. د اسرائیل پاوز وای ورسته له هغې چې فلسطینیانو پرون له غزې تراړې پر اسرائیل دوه توغندې وویشتل په مقابل کې د اسرائیلو هم د فلسطین دننه د حماس پر تاسیساتو هوایی بریدونه وکړل. دغه بریدونه د غزې په ترانګه کې اسرائیل ترسره کړي دي. د اسرائیل پاوز د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دو توغندې له غزې ترالې د اسرائیل پر خاورې لګېدلې. ګومان کېږي چې د حماس سخت دریزې ډلې به چې پر غزې کنټرول لري دغه توغندې ویشتې وي. خو دغې ډلې تر پرون ناوخته پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون د اسرائیل په جنوب کې د خطر زنګ اورېدل شوی او د دې هېواد رسنیو ویلي د اوسپنیزې ګنبدې دفاعي سیستم فعال نه شو او دا په دې معنی چې راکټونه ګڼ میشتو سیمو خواته نه و توغول شوي. حماس او اسرائیل په تیرو څو کلونو کې درې خونړۍ جګړې کړې دي چې دوی وروستۍ جګړه په 2014 کال کې و چې دوی ترمنځ البته په 2014 کال کې و چې 2200 فلسطینیان او 400 اسرائیلیان پکې ووژل شول.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 2.8 ټیټه شل. هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.8 ټیټه 21. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6.8 ټیټه 23. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 22. او جلال آباد کې اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 8.8 ټیټه 29.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل مو هم واورید. ازادي راډیو هوري د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې د سیمه ایزې اجماع د پیاوړي کېدو لپاره نن د نږدې 40 سیمه ایزو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی.
د افغانستان اسلامي جمهوری دولت او خلک د گاونډیو او سیمایزو هیوادونو صادقانه رول د افغان سولې د پروسې پر پرمختګ ډیر اغیزناک او مهم ګني.
ایا افغانستان به وکول شي د سیمې مهم لوبغاړي د توهڅوي چې د سولې په برخه کې یو ګډ دریس خپل کړی؟
دا د دول غونډې د افغانستان د سولې د کړکیچن حالت ته په کتو او د سیمایزو لوبغاړو او د نړیوالو ترمنځ په نه همغږي په دغه تناظر کې زه فکر کوم دا ډېر مهم بحث دی.
د چارو دیو کارپو نظر مو هم اخیستی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په نړۍ کې تر پرون ناوخته پورې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر له 11 میلیونو واوښت. د ژوند رنګونو کې به په ګردیز کې له یوه هټي واله واورئ.
د سره غاړه خا د کاروازم 15 روپۍ وګټلې. هغه منډې پیسې به نه را پسې راځي. هلته موږ 8000-15000 تر 10000 افغانۍ پورې وړې پیسې موږ نه اخلي.
ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او وزي اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري یاست نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان حکومت نن د نږدې شلو سیمه ایزو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د یوې غونډې کوربه دی. د ویډیو کانفرنس له لارې دغه غونډه له طالبانو سره د سولې له خبرو مخکې په دې هدف ترسره کیږي چې د سولې په اړه سیمه ایز اجماع پیاوړی او له مخې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. په اړه یې پام وکړئ د اسدالله الدین رپورټ.
د افغانستان د سولې په اړه سیمه ایزه او نړیواله اجماع له دې وړاندې هم رامنځته شوې، خو اوس افغان چارواکي هڅه کوي چې دغه اجماع پیاوړی او ژر له طالبانو سره خبرې پیل کړي. په همدې هدف نن دوشنبه افغان چارواکي د نږدې شلو سیمه ییزو هیوادونو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو له استازو سره جرګه کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه وایي
دا غونډه به د ویډیو کانفرنس لري د رئیس جمهوری په وینا پرانستل کیږي او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تر رهبرۍ لاندې به مخته ځي. هدف د سیمې او د نړۍ د اجماع د تقویت ده تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
افغان دولت د آذربایجان، چین، مصر، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، پاکستان، روسیه، قطر، سعودي عربستان، ترکیه، تاجکستان، ترکمنستان، متحده عربی امارات او ازبکستان استازو ته بلنه ورکړي چې نننۍ غونډه کې ورسره برخه واخلي. پر دې سربیره د ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاریو سازمان او امریکا ډیپلوماټان او استازي هم غونډه ته بلل شوې دي. افغان دولت دا اونۍ دوه نورې غونډې هم مخته لري چې یوای سبا سه شنبه د کابل، بیجنګ او اسلام آباد ری اړخیزه غونډه ده، او بل یې د پنج شنبه په ورځ د هغو هیوادونو ده چې تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان مسایلو کې ښکیل وو. د ټولو دغو غونډو بحثونه به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر څرنګوالي ورټول وي، او پر دې سربیره د ستراتیژیکو او اقتصادي همکاریو خبرې هم پکې کیږي. دا چې افغان دولت له نننۍ او راتلونکو غونډو څه تمه لري، د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري په اړه ازادي راډیو ته وایي
د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او خلک د گاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو صادقانه رول د افغان سولې د پروسې پر پرمختګ ډیر اغیزناک او مهم ګني، او تمه لري تر څو پر دې لار کې د افغانستان خلکو او د دولت سره همکاري وکړي، د دې لپاره چې یو باثبات افغانستان په سیمه کې د ثبات او حسینې لامل دی.
دغه غونډې داسې مهال تر سره کیږي چې بین الافغاني خبرو ته لمړنۍ شرط چې د دواړو لورو د شپږ زره زندانیانو آزادول وو نږدې بشپړ شوی. افغان دولت تر اوسه د طالبانو څه باندې څلور زره او طالبانو هم له پنځه سوو زیات دولتي زندانیان آزاد کړي. د بین الافغاني خبرو پیل ته لا کره نیټه نه ده اعلان شوې، خو پریکړه شوې چې لمړنۍ ناسته به د قطر پلازمینه دوحه کې تر سره کیږي.
د سیاسي او نړیوالو چارو کتونکو په کابل کې د سولې او بین الافغاني خبرو په تړاو د غونډو جوړېدل د سیمه ایزې اجماع د ترلاسه کولو لپاره مهم بولي. یو هم د سولې او شخړې د مطالعاتو څېړونکی مشتاق رحیم د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پخوا به د سیمه ایزې اجماع د نشتوالي په سبب د افغان سولې او پخلاینې مسایل له ناکامۍ سره مخامخ کېدل. د ښاغلي مشتاق سره زما همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې آیا دغه نننۍ د سیمه ایز غونډه به د سولې په برخه کې سیمه ایز اجماع لا پیاوړی کړي؟
دغه ډول غونډې په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې د کړکېچن حالت ته په کتو او د سیمه ایزو لوبغاړو او د نړیوالو رقم اړخونه چې دي د هغوی ترمنځ په نه هغه همغږي په دغه تناظر کې زه فکر کوم دا ډېر مهم بحث دی چې دلته د بین الافغاني مذاکراتو څخه د مخه دغه ټول اړخونه همغږي ولري، له یو ادرس سره همغږي توګه باندې د دغه پروسې ملاتړ وکړي. او که موږ تاسې تاریخي تجربو ته وګورو، په جنیوا کې همدا ډول پرمختګونه چې کله وشو نو موږ سیمه ایز همغږي نشتون له کبله ټول بهیر ناکامۍ سره مخ شو. دلته دغه ډول تحرک زه فکر کوم ډېر اهمیت وړ دی او د ستاینې وړ دی.
د سیمې اکثر هیوادونه د افغانستان د حکومت د مخالف لوري خواخوږي هم بلل شوي دي وار وار. څه فکر کوي واقعا به دغسې دریځ چې افغان حکومت یې غواړي له دوی ترلاسه کړي دلته تحقق پیدا کولی شي که څنګه؟
حتمی نه ده ګوري، له بده مرغه په نړیوال سیاست کې موږ تاسې خصوصا د تیری څلور یا پنځه لسیزې ګورو چېرته چې د نایبینو په مرسته باندې د هیوادونه د موخو د ترلاسه کولو تکل کوي، هلته د پردې د مخ او د پردې تر شا دریځونو همیشه فرق کړی دی. که تاسو په لاتینی امریکا کې وګوري او حتی که خپل افغانستان په قضیه کې پاتیایم او نویم او د 2000 کلونو په اوږدو کې وګورو، نو په پردې تر مخ او د پردې تر شا دریز فرق کړی دی. دلته بیا هم د دې قوي امکان شته چې هماغه توپیر او هماغه توپیری چلن په خپل ځای پاتې شي، لیکن کم تر کمه د دغه ناستو له لارې هغه هیوادونه چې لا بې طرفه دي یا د هغه هیوادونو چې دوه مخه رول لوبوي د هغوی په اړه د هغوی اذهان روښانه شي، د هغوی په مرسته باندې د ډیپلوماسۍ په ډګر کې د دغه دوه مخیتوب مخه ونیول شي او د یو میز په سر باندې د مباحثې له لارې هغه تشویشونه چې دي چې د مطبوعاتو له لارې وخت نا وخت د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې سره شریکوي، هغوی سره د میز په سر باندې شریک کړي تر څو د مباحثې له لارې دې ته زمینه هواره شي چې د دغه دوه مزیتوب که مخه نه نیول کیږي نو کم تر کمه اغیز خو راکم شي.
ویل شوی چې د افغانستان د لانجه خو څو بودی دا څه فکر کوي واقعا افغان حکومت به په دغه سیغونډو په هڅو سره وکولی شي دغه ټول بودونه سره حل کی که څنګه؟
ډیر توقع باید ترې نه ونکو، د توقعات مدیریت باید موجود اوسیږي. دغه ډیر بودونه چې کله من یادو دي کې یو تعداد بودونه داسې دي چې د هغې حل یوازې یوازې جګړې په دوام کې دی. د بیرګې په ډول زه تاسو ویلی شم د جګړې اقتصاد چې تیرو څلورو لسیزو کې خو په ځانګړي ډول تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې ځانګړې وده او پرمختګ کړی دی. دغه بود پرته له دې چې جګړه یا دوام پاتې شي او یا دوامداره پاتې شي او یا که جګړه ختمېږي دا له منځه لاړ شي، بل د جوړجاړي لاره پکې نشته دی. داسې آباد یا مثلا د سیمې هیوادونه بعضې ګټې په افغانستان کې نغښتې دي چې هغه یوازې یوازې د هغې تحقق د افغانستان په شخړه او په ناټیکاو حالت کې نغښتی دی، نه په سوله کې. نو هغه بعضې ابعاد خو تاسو نه شي کولی چې هغې ته نتیجې ته ورسېدي، خو هغه بعضې بودونه چې مثلا د سیمې یو تعداد مخ پر ودې یا پرمختللي هېوادونه غواړي چې په دې ټوله سیمه کې ټیکاو اوسېږي، تاوتریخوالی له منځه لاړ شي تر څو دوی خپلې هغه اوږدمهاله برنامې تطبیق شي، د هغه په مرسته باندې دغه بودونه چې د حل وړ نه دي هغه تر فشار لاندې ونیول شي او تر څو زمینه د مذاکراتو کامیابۍ ته برابره شي. نو په ټوله کې توقعات باید مدیریت کړو. دلته موږ او تاسو متفاوت او غیر متجانس ګډونوال په دې غونډه کې ګډون کوي او د دوی ګټې په ډېر جدي ټکرونو کې سره واقع دي، خو حتمي نه ده چې ټولې ستونزې دې حل شي، ټولو بودونو باندې دې همغږي رامنځته شي، لیکن کم تر کمه د هېوادونو ملاتړ د بین الافغاني پروسې ته دغه توقع زه فکر کوم کافي ده چې موږ یې ولرو، نه دا چې دغه ډول ناسته د ټولې ستونزې ټول بودونو ته رسیدګي وکړی شي.
د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم چې په کابل کې د سیمه ایز اجماع د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې د نننۍ او دغه راز د دو نورو غونډو په اړه خپل نظر راسره شریکو. کابل به په روانه اونۍ د دریو او د سولې په برخه کې د دریو غونډو کوربه وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سهار بجیا او اتلس دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفی الله ستانکزی ته به وښو.
د نیویورک ټایمز د هغه راپور په اړه چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره طالبانو ته انعامونه ورکړي، دا څو پر لپسې ورځې امریکایي رسنۍ مطالب خبروي. له دې ډلې تازه نیوزویک مجلې په یوه مقاله کې سنا جرګې ته د یو کاندید په حواله لیکلي چې ټرمپ باید د روسیې طالبانو د انعامونو په تړاو پوښتنې ځواب کړي. د متقاعد ستورمزلي او سنات کاندید مارکیلی په حواله د نیوزویک په دې مقاله کې راغلي. ولسمشر ټرمپ دی وایي چې پر امریکایانو د طالبانو د بریدونو او روسیې سره د دې مسلې د تړاو پر راپورونو څه وخت او څنګه پوه شو. د دې په حواله زیاته شوې چې د ټرمپ اداره باید د امریکایي عسکرو د وژلو په تړاو د روسیې د احتمالي انعامونو د ورکړې په مقابل کې عکس العمل ښکاره کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کایلی مکنانی کته هم په دې تړاو چې ولسمشر ټرمپ واقعا په دې مسله خبرو که څنګه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ د نیویورک ټایمز پر راپور کې معلومات استخباراتي ادارو نو شاربلی. د هیل خبرونه هم د روسیې طالبانو په اړه په روسي خبر شوی راپور یو تحلیلي مطلب لیکل. لیکله په مقاله کې راغلي ژورنالیستان او کارپوهان دي د داسې راپورونو په وړاندې لشکاکیت او ډیر غوړه کار وخلی. د مطلب د لیکوال په باور خبرلانو ته هر ورځ ډیر ناسم معلومات رسیږي، خو دا د دوی کار دی چې د رښتیا د معلومولو لپاره معلومات وشاره بیا او پسې وګرځي. هیل زیاتوي چې د ناسمو معلوماتو پر بنسټ د راپورونو نتایج به ډیر سخت اثر پرېږدي. د بیلګې په توګه خبرونې طالبانو ته د روسیې لخوا د امریکایانو د وژنو لپاره د انعامونو ورکړه یاده کړي چې په خبرې له دوو حالتونو خالی نه ده. لومړی د هیل په لیکنه هغه تورونه چې روسی استخباراتو طالبانو ته د امریکایانو د وژنې لپاره انعامونه ورکړي، او دویم دا چې ولسمشر ترامپ په دې مسلې خبرو او ځان یې ناګار اچولی او یا د داسې مسایلو په تړاو د سپینې ماڼۍ دروازې تړلي. هیل دا پوښتنه مطرح کړې چې په دې وروستي راپور کې سرچینې څومره باوري دي. برته ځواب ورکړی چې هر وار سرچینې سمې نه وي. په مقاله کې راغلی د نیویارک ټایمز راپور د هغو وسلوالو او مجرمینو د بیاناتو په حواله لیکل شوی چې د افغان حکومت لخوا پلټل شوی. په مقاله کې راغلی بندیان تل خپل پلټونکو ته مسایل په دې هدف مطرح کوي چې چلند یې ورسره نرم شي، او ښایي د هیل په لیکنه سرچینې قصدي یا غیر قصدي توګه تیروتونکي وي.
ازادي رادیو اوري پرون په ټوله نړۍ کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 11 میلیونو واوخت، خو اوس به راسو د هغې اویا کلنې ښځې برخلیک ته چې له کووید 19 ناروغۍ روغه شوې ده. دا وایي چې وروسته له هغې چې روغه شوه کورنۍ خپلولو ته چمتو نه ده. نور به د دې بنادر پر راپور کې واورو.
فاطمه لس ورځې کېږي چې له کووید 19 ناروغۍ روغه شوې ده. نږدې یوه میاشت مخکې کله چې هغه په کرونا وایروس اخته شوه، میرني زوی افغان جاپان روغتون ته راوستې وه. فاطمه لس ورځې بیړنۍ خونه کې وه او څو پرله پسې ورځې یې 24 ساعته اکسیجن اخیسته. د فاطمې ډاکټره روبیکا وایي فاطمه اوس روغه شوې، خو د کورنۍ د غړو د نه راتلو له امله له رواني ناروغۍ سره مخ ده.
یو ځل روغتون هڅه وکړه او د امبولانس له لارې هغه ادرس ته یوړل شوه چې فاطمې ورکړی و تر څو کورنۍ ته یې وسپارل شي، خو زموږ هڅو کومه نتیجه ورنه کړه او کورنۍ یې تر دې دمه نه ده پیدا شوې.
روبیکا وایي د فاطمې کرونا ازمایښت له درملنې وروسته منفي شو، خو که کورنۍ ژر تر ژره را نه شي کېدای شي د دې اویا کلنې ښځې رواني وضعیت لا پسې خراب شي. فاطمې ازادي راډیو ته وویل خپلې کورنۍ سره یو ځای کېدو لپاره شېبې شماري. هغه وایي د کابل په لویدیځ کې د 12 شارک اوسیدونکي ده او خاوند یې یکاولنګ کې کار کوي.
میرانی زوی می روغتون ته راوړم او نور یې زما خبر ونه خست. خاوند می یکاولنګ کې کار کوي. یوه میاشت کېږي چې ناروغه شوی یم. کورنۍ ته می پته مېم.
د افغان جاپان روغتون مسولین هم غواړي چې د دې خزي کورنۍ روغتون ته د وړلو لپاره راشي. که د فاطمې کورنۍ ورپسې را نشي، دا تر کله په روغتون کې پاتې کېدای شي. د روغتون مسولینو په دې اړه نظر ورنه کړ. اوس مهال کابل افغان جاپان روغتون کې په کووید 19 ناروغۍ اخته 300 او زیات ناروغان بستر دي، چې په ورځني ډول ځینې ترې روغ خارجيږي او ځینې هم سا ورکوي. خو فاطمه یوازینی هغه ناروغه ده چې له روغېدو وروسته هم په روغتون کې پاتې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
په نړۍ کې تر پرون وخته پورې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر له 11 میلیونو واوښت، او له دې قبله د مړو شوو کسانو شمیر هم له 15 لکو زیات شو. د نوي اخته شوو کسانو له تشخیص سره څو هیوادونو دغه وایروس د مخنیوي په وړاندې نوي اقدامات کړي. جزئیات د اسدالله الدین پر راپور کې.
ایران پرون د ماسک بندول یو ځل بیا داسې مهال اجباري کړل چې دغه هیواد کې تازه د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینې شمیر زیات شو. ایرانی چارواکو ویل دغلته په اته څلوېښتو ساعتونو کې د کورونا وایروس له کبله 103 تنه مړه شوي دي. په اروپا کې بیا یونان اعلان وکړ چې د جولای میاشتې تر 15 نیټې پورې خپله پوله د سربیا د ټولو اتباعو په مخ تړي. یونان پرون وروسته له هغه د خپل ګاونډي هیواد سربیا په مخ پوله وتړله چې په سربیا کې له درې میاشتنی ځنډ وروسته یو ځل بیا د کورونا وایروس پیښې زیاتې شوې. یونان کې تر اوسه کوویډ 19 ناروغي یوازې 200 کسان مړ کړي، خو دغه هیواد ته هر کال سلګونه زره سیلانیان ورځي. د یونان د ګرځندوی صنعت سږ کال د کرونا وبا له کبله بندیزونو ډیر وځاپه، خو اوس دغه هیواد بیرته سیلانیانو ته پول خلاصوي. یونان ویلي هر هغه څوک چې دغلته ورځي باید روغتیایي اسناد وړاندې کړي او دا معلومات ورکړي چې وروستۍ 15 ورځې کوم هیواد کې تیرې کړي. د یونان ګاونډي کروشیا بیا پرون د کرونا ویروس له ګواښ سره سره پارلماني ټاکنې ترسره کړې، خو د رایو مرکزونو کې د خوندیتوب لارې چارې سنجول شوې وې. کوسوو بیا په دریو ښارونو کې د شپې لخوا قرنطین یا ګرځبندیز وازه کړ، او هسپانیا یو ځل بیا خپل یو ساحلي ښار قرنطین کړ. د هسپانیا د شمال ویدیز په ساحلي ښار لوګو کې محلي قرنطین اعلان شوی او کاتولینیا ښار کې هم ورته ګام پورته شوی. کوسوو د پلازمینې پرشتنیا په ګډون خپل درې ښارونه وروسته له هغه قرنطین اعلان کړل چې دغو ښارونو کې ویروس وروستیو شپو ورځو کې مخ په بره روان وو. دا ګامونه داسې مهال پورته کیږي چې د نړۍ په کچه د کرونا ویروس د احتمالي زیاتوالي له کبله اندېښنې پیدا شوي. په بریتانیا کې بیا د روغتیا وزیر د ځینو رستورانتونو له ارزونې وروسته ویلي دغلته خلکو ټولنیز واټن او سپارښتنې ښې عملي کړي او د بریتانویانو دا کار یې ستایلی. بریتانیا د کرونا ویروس له اړخه د اروپا د ډیرو متضررو هیوادونو په ډله کې ده. دغلته شاوخوا 4200 کسان دغې ناروغۍ مړه کړي دي. د کرونا نوې پیښې بیا تر ډیره په امریکا، برازیل او هند کې زیاتوالی ښیي. تر پرون ناوخته امریکا کې د کرونا د مثبتو پیښو شمیر څه باندې 2,800,000 شوی و.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مشر په افغانستان کې د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې زیاتېدونکی تاوتریخوالی کم او سولې ته د رسېدو پر لارو چارو تمرکز وکړي. یوسف ال اوسایمین پرون په یوه خبر پاڼه کې د تاوتریخوالي کړنې د خواشنۍ وړ وبللې او غوښتنه یې وکړه چې افغان ټول لوري باید زیاته هڅه دې ته وکړي چې تلپاتې سولې ته ورسیږي. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت وایي د ملي شورا غړو ته بل دی وروسته د موټرو نمبر پلیټونه د بایومیټریک بهیر له بشپړېدو وروسته ویشل کیږي. دا خبره په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ضیاءالحق امرخیل پر خپل ټویټر پاڼه کې کړې ده او ویلي په دې هدف پرون د کورنیو چارو وزارت او ملي شورا ترمنځ یو هوکړه هم لاسلیک شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پغمان ولسوالۍ کې یو ماین خښونکی او د هغه درې ملګري نیولې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوی دغه کسان د برجک سیراهي په سیمه کې په ماین خښولو لګیا وو چې د یو سلو یولسمې فرقې ځواکونو ځای په ځای ونیول. سعودي عربستان د حج د سګنیو مراسمو لپاره چې یوازې په کور دننه محدود شمیر حاجیانو ته اجازه ورکول شوې روغتیایي اقدامات اعلان کړل. د دغو اقداماتو له مخې د حج د مراسمو په وخت کې د کرونا وایروس د نوې څپې د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو پر غونډو بندیز لګول کیږي او حاجیان اجازه نه لري چې یو له بل سره وګوري. سعودي عربستان په کور دننه یوازې زرو حاجیانو ته د حج د مراسمو د ترسره کولو اجازه ورکړې ده.
دا ژوند رنگونه.
نوم د مرتوخه ورور څه کاروبار کې؟
نوم هم مېر بچره د اندونې مر وړې دي. بس دا خرڅو
څومره وخت کېږي؟
والا تقریبا د 15 ورځې کېږي چې وړې ملي.
لدن په خوانی کارونو کې هم دغه سیمه خرڅ کړي وي.
یې نور کارو تقریبا په درې کله د می واخرڅو دغه سره بلد شوی دا وروړو خرڅو وي.
د سرک په غاړه ولاړ یا په ولوي بارون کې موټر کې مدغه هندواني او هم دا خرڅو وي. دغه دا فکر مل کوم ځای کړي
ول دا خوده سره خبره ده چې مونږ کله سبزی منډي تلاټ شو نول ته مونږ 15,000 افغانۍ اخلي. هلته پیسې زیات نه اخلي دغه لواج مونږ سره غاړه تر وتل یو مونږ وایي ځا د سره غاړه خاله کاروازم 15 وګټلې هغه سه منډې پیسې بنر پس راځي. هلته مونږ 8,000 3,000 افغانۍ پورې وړې پیسې مونږ نه اخلي. نو دې لاس مونږ د سره غاړه تر وتلې سرک په غاړه مودرا ولې سبزی سره نه خرابېږي په منډې کې.
دلته مونږ کړلې بل ولایت نه مروړ کا خرج نه مروړ
دا مونږ خپل د وطني مال دی وطن راوړو د جلال آباد نه راوړو فرانه جلال آباد نه کندوز نه خوست مو په خل جلال آباد نه راوړي دي.
د کوم ولایت میوې ډېرې خوږې دي په هندوانو کې چې مثلا خلک زیاتې خوښوي؟
ولایت د زیاتې خوښوي اول امبر دی خو لوګار دی خو هغه ورسته رسیږي. بیا دویم نمبر کندوز دی کندوز پرای لوګار د اندونه بخي خوګا د خلک ډیره خوخوي
د کوم موټر کې خرڅې په همدې موټر کې درا وړي کنه بیا دې بدل کړه
نه نه په دې موټر کې مروړي دي کاروبار شتانه غټ موټر مو پیدا کړی دي کاروبار شتانه د دل اسد اند ورنې راوړو مونږه چې ځا دروازې او سل 200 روپۍ پاتې کیږي کاروبار نشته کرانتین لواجه ډېر ژوبل شوی مونږ نه غټ موټر ټول ولاړ دي
همدغه کاروبار چې تاسو کوي تقریبا د څو میاشتې دوام نیسي
دا تقریبا ونیمې درې میاشتې دوام نیسي هغه نوله نوې درې میاشتې سزنې د اخري
د هغو د ژوند رنګونه په همدې سره د